په خو به دلته ډیره ګڼه ګونه و ګنش میلې به وي او حتی د ابدان دښتې ته ورغلې د سرک بچي په ساتونو ساتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و ګڼه ګونه به ډیره و نو څه کال که څه هم هغه ګڼه ګونه نه تر سره کېده حتی رسمیت نه و بند شوي ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله خلک تللي وه میلو ته شنو ساحو ته او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو منظرې کولې چا پخلی کول او نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې نو خو لکه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه او دا څه نه څه کېدل.
او خمر صاحب په نورو هیوادونو کې دا معمول دی چې مثال هغوی خپلې پخوانۍ کلتوري ورځې لري په دې هڅه کې هم دي چې نورې ورځې رامنځته کړي، مثال د مور ورځ، د پلار ورځ، د خبریال ورځ، د راډیو، دغسې ډېرې مناسبتي ورځې ورځ تر بلې ډېرېږي. نو ولې په افغانستان کې سره دی چې هغه نوې ورځې نن منځل کېږي یو ډول مخالفت کېږي، د هغو کلتوري ورځې او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپله د افغانانو دي په افغانستان کې پخوا هغه مناسبتونه منځل کېدل، نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه له کومه اړخه کېږي؟
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغسې مناسبتونو لمانځلو ته دینی مذهبي رنګ ورکول کېږي. یو حال دا چې که همدا اوس هم فرضاً میلو او چکر ته راغلي خلکو له خلکو وپوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځئ یا دغه ورځ باندې فرضاً ځانګړې خوشحالي وکړئ، نو هغه به یې دینی یا مذهبي اړخه حتی خبر به هم نه وي، فکر به هم نه کوي چې دا دغسې یو مفهوم لري. نو دوی فقط غواړي چې یو نوی ورځ پیل شوې ده، یو نوی فضا رامنځته شوې ده او فرضاً د اوږدې هغه د ژمي اوږدو شپو سړو شپو ورځو دوی ستړي کړي دي، فقط غواړي چې یو نوی ساه واخلي او په نوې روحیه کال پیل کړي، کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي. نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه سبغي دي چې دې ورځ ته ورکول کېږي او فکر کېږي چې دا نو کومه مذهبي ورځ ده چې خلک یې لمانځي. یو حال دا چې خلک د خپل کلتور له مخې، د خپل هغه طبیعي جوړښت له مخې چې دغه ورځ پرې راځي، نو دوی یو ډول هوس کوي، یو ډول زړه غواړي چې لاړ شي له کورونو ووځي فضا ته، آزاد طبیعت تجربه کړي او هلته پاتې شي یو څو شېبې. نو فقط چې دا له هر چا وپوښتي، له ما نیولې تر بل هر چا پورې، فقط موخې همدا وي چې فقط یو نوې روحیه او انګیزه واخلي په همدې موخې لمانځي. خو دا چې مخالفتونه کېږي، یو ستر علت یې زه فکر کوم همدغه دی چې دوی بیا له ځینو مذهبي عقایدو سره مشابهت کوي یا فکر کوي چې یا فکر کېږي چې دا کومه مذهبي ورځ ده یا مذهبي رسم ده چې ترسره کېږي. حال دا چې مونږ تاسو خو پوهېږو چې د افغانستان سلسله نه به ووایو، که څه هم مسلمان دي خو دوی اصلا دغسې فکر نه لري. نو دا یو ستر علت یې همدغه مذهبي اړخ کېدلی شي، نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري، نه کومه ژیي خبره ده. نو خو د افغانانو همدا تاریخي ورځ هم ده یا طبیعي یو بدلون دی، یعنی مونږ حتی که له تاریخ هم راشو په طبیعت کې د یو غټ بدلون ورځ ده او طبیعت له سره بیرته راژوندی کېږي. نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلی مخلوق دی، طبیعي ده چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دي، خوند ورکوي او په رواني لحاظ ښه تاثیر پرې کوي، کار ته، فعالیت ته، لاسته راوړنو ته یو نوی انګیزه او انرژي ورکوي. نو په همدې موخه لمانځل کېږي. او د مخالفت اړخونه خو ما درته وویل چې ممکن دغه مذهبي اړخ یې پکې ډېر وي.
مننه خمر صاحب روس ته غواړم یو بل پښتنه مکم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تلله یو حالت نوروز یا د نوې کال ورځ په ډیر ښه ډول منځل کیږي دا چې ستاسو پکې خو هغه به ورسته راته وای ځینې نور میلمانه هم را سره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه له خبرونې سره یو ځای شوي کابل ته ورځو حلیمی صاحب ښاغلی زلمی حلیمی را سره په خبرونه کې د حلیمی صاحب که تاسو راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه حال دا چې رسمي رخصتي نه وه او ځینې داسې خبرې هم کېدی چې چا ته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده.
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په هیواد صاحب زه هیله لرم چې د نوي کال له پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټولو هغو ارزوګانو ته ورسیږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي. په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي. زه پرون وګرځېدلم یو شمیر خلک راوتلي ول هغوی حتی نوې جامې اغوستې ولې نوې ماشومان یې دخ کړي ول رایستلی ولا یعنی خوشحاله ولا ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپل تغییر کوي خپل دغه موسم خاندي دغه خوشحالي خپل انسانان ته ورغتیږي. یا په دغه برخه کې پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی رخصتي نه ویلان سوی مامورین شاید اداراتو ته تللي ول د هغوی کورنۍ پس له رسمیاتو مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول خپل ماشومان ایستلي ول چې ویل مانځي. اما د نورو کلونو په خلاف ده کوله چې خلګو شه زړه نشه کولای که څه هم وسل شمرغه غه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پوری ممانعت نه وو چې خلک سهارا وو ته د دشت شنه سوي دي ګلان را غوړېدل دي. اما یو رقم ز فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د یو مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې وغواړي څلور پنځه ورځې ولاړ سي په میلو باندې هغه فکر کوي چې خپل بچانو ته یو پنځه شپږ ورځې یو ډوډۍ ورکړي نو یو هیلاتې زما په فکر شاید همدا و. بل خبره دا وله چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړې او د عامو خلکو ممانعت تر ډیره پورې موږ ونه لیدی پرون موږ وګرځېدلو خو زه یوه هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب ښه دی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې را پیل نه کړو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو. دا خپله یو اصل دی اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ که زه یادونه وکړم موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال له پیله باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوي کال له پیله باید زموږ ماشومان څومره را وروزل چې هغوی ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکړو هغوی وهڅوو چې مکتبونو ته ولاړ سي چې دغه یو ښه خبره دا ده چې زه ډېر خوشحاله یم چې خدای دې وکړي چې دغه فرشته همدغسې وسي چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي هم پرانیزو. دغه تر ټولو یو ښه پیل دی د نوي کال.
ډېره مننه حلیمی صاحب د خبرو ته وروسته راځو په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري. دا پوښتنه به بیا ستاسې مخته هم کیږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی. محسن صاحب د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او د نورو میلمنو ته. کندهار کې بله مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ لمانځل کېدل. په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي یو هم په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا ولي زیارت دی چې هلته جنډه مخکې پورته کېده. تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخی لدیر کدامت لری هغه د ډیره وخت سال ته جنری اتمن پورته کېده او کله کله به په خاکا متحرکم دغه د جنری مراسم تر سره کېده او د نور کلونو په تفاوت سره ساس کال هغه د جنری مراسم نه ولا دا چې نوی راغلی دی نوی نظام دی څه ناڅه محدودیتونه شته او ځوانان بیا هم کله دي چې میلو ته هغه که د ارغندا ولسوالي ده هغه که خاکریز ولسوالي ده او تر څنګه به د علي ډم چورته وایي هغه سیمه بیا خپل ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري هلته ځوانان د میلې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو. اغلی اوستا فضلي را سره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپي؟ زما چې یاد سي مثال، پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، له کلي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میلاوه. نو تاسې خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال یې وضعیت څنګه وو؟
سمه ده. او پیل به کومه چې خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوځي پسیلونه د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل چېړ ګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هېواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې مونږ مزې وې، اما زه به یې ووایم چې پخوا مونږ مثلا د شپې مخکې دنه چې نوی کال راشي مونږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوه به واخته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو یا خارغې ته، سلطتون باغ یا بابر باغ یا هم نور ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا مونږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دا رنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که محصل وو یا متعلم وو مکتب کې، نو مونږ به نوی کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او دې څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنګینې وې، او دیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسني وضعیت په اړه چې زه وایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه مونږ په ټولنه کې خپل ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوای شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو مونږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند مونږ میرمن ته رامحدود شوی دی، وتلې لږ مونږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زمونږ ډېر دوستان افغانستان پریښی وتلي دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خواشونی کوي. مثلا مونږ چې نوی کال پرون چې کېناستو، ته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هېواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته، او که وزو هم دا تشویش لرو چې اصلا دا پوښتنه مونږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چیر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستي دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان ته هم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم، ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه، هغې نه مونږ واقعا خوند اخیستو. او ټول بده خبره ده چې اقتصادي بد وضعیت ته هر افغان ورسره مخامخ ده. هغه ډوډۍ چې موږ په لس افغانۍ اخیستله اوس په شل افغانۍ ده. خو په دا ورځ کې که مخکې مثلا 40% افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو، اوس 70% خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. او دا 70% هر یو هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي، خپل ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیله ولري نوې کال ته، لکه په مو چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو یا هم نوې کال ته دغه سمپونه تخریب کړو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسو نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کوو. اکثریت دا اوس هم په کور ناست دي. زما خو شمول ټول په کور ناست دي. زما مثلا زمنګ کور کې دوه خویندې او دواړه مو کار کول، دواړه په کور ناست دي. نو ما ته چندان نوې کال نه وو، او همدارنګه کسان چې زه پیژنم زما دوستان وي زما خورلنې وي، هغوی ته هم د نوې کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی، وایي: د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنګ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست را سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب، د خوست په اړه که راته ووایي چې هلته د نوي کال په ورځ څه کیسه وه، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمانځله؟
قربان سلام او مینا جناب هیواد سپ تاسو ته د ازادي راډیو درنو منو ته او همدا شانتي ټول واغ اوریدونکو ته چدم غړی زمګ غغ اوري او تم صدا د چې د فسرلی په دې ورخمینو وګمو کې به ژوند آرام ساخلی. نو هیواد سپ چون پټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست که وګورو، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، غاټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ځوانان یوازې د رسختې په تمه باندې وي چې یوه رسختي له ځانه سره پیدا کړي، یوه بهانه له ځانه سره پیدا کړي او ځای ځای میلې جوړې کړي چې به د رسختې د پتیر کې د نوروز د ورځې هم وه چې په تیرو کالونو کې به په دغه ورځ باندې ځوانان په بیلابیلو سیمو کې راټولېدل او د نوروز په بهانه باندې به یې ملي جوړولې، مشاعرې به جوړېدې، راټولېدنې به کېدې، له لیرې لیرې سیمو څخه به ځوانان راتلل، سره یو ځای کېدل به، د دوی ترمنځ هغه د مینې او محبت هغه غېږې به تاوېدې. په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل، ملګرو به پرې بنډارونه کول. ما تېره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې صدا چې په تیر کې چې کوم ډول خلکو هجوم درلود په دغو ځایونو کې، هغه د دغه کال د لومړۍ ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، له ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده، او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بېلابېل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول لګسې میله به جوړه شوې وه چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل. او آد ماماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی، هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغې باندې نارۍ شمال هم کېږي، باران هم ورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د هغې یادوري شوي، دا ځانګړې سندرې ویلې شوي دي، او د دې ترڅنګ د غلامهان سرحد یا بندر او د دې ترڅنګ تانیوال فارګدا په خوست کې هغه ځایونه و چې په تیرو کالونو کې په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل او د نوي کال د جشن به خورا مین یو خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډېر کم انداز سره او که ووایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات منځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل اوس پکې په لسګونو خلک وو. یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدې چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو. او د دې ترڅنګ د خوست یو ځوان پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پرېښې وه. بېګاما هغه تعقیبوله تقریبا 98% خلکو دغه نظر پښتنه څه داسې کړي وه چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تېره کړه. نو تقریبا 98% خلکو جواب څه دا لیکلی وو چې یا یې په خپل کور تېره کړي، یا یې په خپل کاري دفتر کې تېره کړي، او یا یې کومه بله دنده مخې ته وړي، خو د تفریح لپاره یا د دغې ورځې د لمانځنې لپاره کوم ځانګړی ځای ته نه دی تللی. نو که ووایم په لویه کې دغه ورځ په خوست کې په هغه شان نه ده لمانځل شوې لکه په تېر کې چې وه.
مننه، خوشاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست اد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې، یا مثال په کندهار کې، په مختلفو ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي. یو چاته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي، ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده، او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي یا نه لري، او یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي، خو که د چکر په موخه سړی را شي نو ډېر ډېر فوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن و، نو دا یو واقعیت و. یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې یوه ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم، ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون، هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه راپیلېدل، ډېرې سختې جګړې به وي د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وي. خپل د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې را شي، په لارو کې به ستونزې وي، خو مونږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومو لیدل ځایونه. د کندوز په اړه یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا که ووایم زموږ سیمو ته خواته دغه نه شته.
اوري خمر صاحب غږ مو اوري؟ اورم، اوس تاسو غږ اورم، مهرباني دوام ورکړئ.
نو زموږ خواته له بده مرغه چې دغه خوراکونه چې دلته کېږي ډېر رایج نه دي، ډېر رواج نه دي. که نه فرض مونږ د بیګا حملګرو تکلیف کړی وو د آی خانم په نامه خواړه وه، فرضان ډېر دلته فوق العاده قابلي ګانې دي که نه، یا فرضان ډېر نور کلتوري خواړه دي. چې دا هم ډیګریپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډیر جالب دی. تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته، دلته خلک شته، سړی تصور هم نشي کولی. نن هم له یوه غدران کس سره ناست وم چې دی په کندوز کې اوسېده، که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی، فقط دومره پوهېده چې موږ د پکتیا غدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي، دلته اوسېدلي دي، چې له بده مرغه یو وخت په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده، خو بیا هم چې سړی له دوی سره غږېږي، دوی ویني او د دوی راتګ دلته ویني، دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي، نو واقعا ډېر جالب وي. دوی ډېر ډېر د شمال پرمختګونه چې دلته په تمدن کې دلته په بېلابېلو ښاري جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده. دلته ډېر نامدار خلک فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې و، چې شیرخان دغه بندر هم په نوم شوی دی، د په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي، ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي. او دلته اوس هم د هر قوم، که تاجک دی، که ازبک دی، که هزاره او ایماخ او بلوچ، هر څوک چې دي په ډېر درنښت یې نوم یاد دغه شیان یې هم ډېر جالب.
متاسفانه د خمر صاحب غږ پرې شو. ډېره مننه خمر صاحب، خوشحاله اوسې مخکې له غږ پرې هم سو، خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست، نو تاسو ته نور ښه وخت غواړو. غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو. حلیمې صاحب، مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تېر کړي، یعنې یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکرې ووهي میلې وکړي، بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په آخر کې دوی خوشحاله وي چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ.
ډېره زیاته مننه. زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم، ځکه دا ډېره مهمه برخه ده، ځکه زموږ ځوان نسل ته ډېر نوي مسؤلیتونه ور له غاړې کېږي له دې وروسته، خصوصا هغه نسل چې نوی را روزل کېږي. په ټولو کې لومړی باید موږ اولیتونه وپېژنو په دغه برخه کې. اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی، د افغانستان روښانه راتلونکی، د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې هغه ورپورې تړلی دی، ښه ټولنه ورپورې تړلې ده. البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي، تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي. په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه شي، یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي، زموږ ځوان نسل وروزل شي. دوی باید له تعصبونو څخه، له جنسي توپیرونو څخه، یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تسي، او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی ده او د روښانه زندگی ورپورې تړلی ده، هغه تعقیب کې چې هغه عبارت له زده کړې څخه دی. موږ باید په هرو شرایطو کې زده کړه وکړو، په هیڅ صورت باندې ناهیلي نسو. په دې وروستیو کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېری ځوانان زموږ ناهیلي کېږي، ناامیده کېږي، اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلي نسو، ځکه که څوک ناهیلی شي هغه په دې معنی ده چې هغه ماته خوړلې. بل اساسي خبره دا ده هیواد صاحب چې موږ ځوانان وهڅو چې له مهاجرت څخه ډډه وکړي. البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما زموږ یوه ډېره لویه قوي برخه چې هغه روزل شوی ده، هغه زده کړې ترلاسه کړي دي، هغوی اوس کوشش کوي چې له هیواد څخه ووځي. اما موږ باید هڅه وکړو چې هغوی ته اجازه ورنکړو چې دوی خپل هیواد پرېږدي، که په ټولو شرایطو کې، په ښه او بدو شرایطو کې، وطن زموږ خپل دی، بل هیڅوک یې هم نه آبادوي پرته له دې چې موږ یې آباد نه کړو. نو به اقتصادي ستونزې به وي، مشکلات به وي، اما موږ باید پر دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو. نوی کال دا رقم باید را پیل کړو، لکه تاسو چې وویل، نه یوازې چې موږ چکرې پکې شو، نه یوازې چې موږ، اما موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو، خپلو ماشومان زده کړو ته وهڅوو، له هغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ما ته یو نمونه هغه واستېږې. ماشوم اوسېږي. یعنی زه باید تاته بیا جایزه درکړم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولرې. ګوره، زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي. مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا بل کال لسیږم، زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم، زه باید ماسټري اتمن شروع کړم، زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کال پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم. یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو، موږ ماشومان وهڅو، موږ ځوانان وهڅو چې زده کړه وکړي او تر بل کال پورې چې ژوند دي موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو.
ډېره زیاته مننه حلیمې صاحب. زه یوه خبره وکړم، حلیمې صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي، خپله یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولمه یا مثال زده کړو ته متوجه سم. ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کړي، خو هغه کسان یې بېرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څه دي، چې مثال کتاب مهم ده، زده کړې مهمې دي، مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي. دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسو هم کولی شئ زده کړئ. ډېره مننه حلیمې صاحب. اغلی فضلی، له تاسې کو پښتو تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلود، هغه انګیزه اوس نه لرئ، خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی، بیا خو هم یو څه کول پکار دي. نو ستاسو په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري، یوه لاسته راوړنه ولري، د کال په پای کې یو څه زده کړی وي؟ غږ مو اورئ؟ متاسفانه غږ نه راځي. دغلی فضلي، خو هڅه به وکړو چې بېرته په خپرونه کې راسره یوځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي. اوس یې اورئ؟ مهرباني، دا پوښتنه ځواب کړئ.
سمه ده. مونږ افغانان ډېر هیلهمند خلک یو، مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده، هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیلهمند واوسو. په تېر نظام کې مونږ زه داسې نه وم چې مونږ بېخي جنت کې ژوند کوو. طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې، اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی. د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري، وخت لري. مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږېږو، دا یوه ورځ حق، یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای، د هر میلمانه د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای، ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري. او متاسفانه دینه میرمن واقعا محروم شوې په دې اوسنۍ د سک کال کې، په شمول د ما هیڅ میرمنه باندې نه ده وتلې. او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو، طبیعي ده چې دا بی پلان نه تیریږي، په دا کې به مطالعه هم کیږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. خو یو خبر دا ده چې تیرې موږ میرمن ته بیا زمينه مساعده ووځي. نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیبوم، ځینې خبرې اورم، انسان ته ناهیلي پیدا کیږي. مثلا ما څلور کالم کابل پوهنتون کې درس ویلی دی، بیا مې شخصي پوهنتون ویلی دی، زه دوه ډیپلوما لرم، خو نن بیا ماته دا ویل کیږي چې هغه کسانو چې مخکې درس ویلی دی ټول بې سواده دي. نو دا رقم خو انسان هیله بیا له منځه ځي. مثلا زه څه هیله ځان ته ورکړم چې زه باید ماستري مې هم ووایم، کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم، کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا ماستري مې ووایم، کله چې زه دنده نشم ترلاسه کولی، یا ځکه دنده ترلاسه کړم زه مجبوره محرم ولرم، زه خو نشم کولی هره ورځ مې خپل ورور په لاس ونیسم دنده ته یو څه مزان سره. اما باوجود چې دومره موږ دا بد شرایط لرو، بیا هم تاسو شاید یا زه شاید یم ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ته ادامه ورکوي، بیا هم پوهنتون ته ځي، بیا هم مکتب ته ځي، بیا هم کورسونه تعقیبوي، دوی بیا هم تمن دي چې یوه ورځ وکولی شي بیا هم یو ځای ته ورسیږي. هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولی. هغه انسان چې ناهیلۍ اوسي هغه د خپل ژوند ته پای ورکوي، هدف نه لري. کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو، طبیعي ده چې هیلې هم لرو، خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو. داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تیر شي او یوازې د هیلو خبره وکړم، د کتابو خبره وکړم، او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي، نو دا خو ژوند ما ته وختونه محدوده کوي. موږ باید هغه کوم وختونه چې په ټولنه کې دی باید ومنو. زه منم چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي، انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي، خو انسان د دې تم اړتیا لري. مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي، حق لري چې په خپله خوښه کالي واغوندي، حق لري چې په خپله خوښه یو ځای چکر ته لاړ شي. زه په تېر دوران کې په ثبت ولایتو ګرځېدلې یم، هېڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی. زه مزار جان یا مزار شریف ډېره تللی یم، کندز دښته اودان ته ډېره تللی یم، خوست ته ډېره تللی یم، مثلا سمنګان، میمونې او نور ولایتو ته زه تللی یم د دې خاطر چې نوی کال تجلیل کړم. اما سږ کال زه په کور ناستم، ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوي دي. زه چې تر دوکانه پورې هم ځم، د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي. ذاته د دې ویره لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاس فکر باندې کېږي، فلاني زړکې دې راټول کړه، ویښان دې در پټ کړه، موبایل دې پلاس دې کېږده. نو دا رقم شرایط چې انسان باید یو شیبه ځان سره سوچ وکړي، آیا امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام ورکړي؟ دا خو سخته ده. هر انسان فردي ازادي لري، هغه فردي ازادي ته اړتیا لري. نو دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي. نو که چیرې موږ ته شرایط آماده اوسي، هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط کې وایو، که شرایط آماده شي بیا موږ هغه درس ویل هم ډېر خوند اخلو. نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سه آماده شي چې موږ وکولای شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو.
ډېر زیاته مننه محسن صاحب. که تاسو سره ته ووایه چې خپله مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی، او له تاسې په تاثر نور ځوانان څه کولی شي چې یو ګټور کال ولري؟ محسن صاحب زموږ غواړي؟
بله، زما واسه ته فوري ان شاء الله.
او راځي، مهرباني وکړئ دوام ورکړئ.
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب زون خلک چې دي تر ډیره میلوال دي، او ډیر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د موږ دنګړې ویواز د تفریح لپاره، همدارنګه د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي، اکثره یې ځینې سیمو ته ځي، لکه شمال ته، همدارنګه د لې په خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تفریح لپاره ځانګړې دي هلته ځي. خو د دې تر څنګ سږ کال چې د نورو کلونو سره لسنه تمه تفاوت و، زموږ پوهنتونونه شروع شوله، څنګه چې مو امتحانونه خلاص شوله، نوروز په اوله باندې رخصتي نه وه رسمې، د بزګر ورځ هم و، پنځم د حمل ته انتقال شوی ده، رخصتي نه وه. نو پوهنتونونه شروع شو، په همدې خاطر پاتې شولو او خپلو پوهنتونو او زده کړو ته دوام ورکوي. خو زه هیواد صاحب کې اجازه د نوروز اقتصادي ارزښت تر ځم، دا چې زما مسلک اقتصاد دی، نو یو تر رڼا پر دغه برخه باندې اچوم.
مهرباني.
عموما د نړۍ کې دي منابع محدود دي او اړتیاوې زیات دي، د دې لپاره زیات هیوادونه کوشش کوي چې دا منابع په هر ترتیب او هر ډول چې وي لاسته راوړي. نو ځینې هیوادونه بیا ځینې شان په لاره چې تر څو خپل هیوادونه د نورو د یرغل او د نورو د تیري څخه وساتي، هغه چې ځینې نړیوال قوانین دي، نړیوالې ټولنې دي، نړیوال سازمانونه دي، او د دې تر څنګ چې نور شان هغه یو ډول فرهنګونه دي، مثلا هند غواړي د خپل هولي په برکت سره ځینې داسې هیوادونه رامات کړي چې هغه هنر پالوي، هغوی کولی شي د دوی سره تر حده پورې ښه رفتار وکړي. تر څنګ یې مثلا کوفایي ټولنه وګورو یا اروپایي هیوادونه وګورو، هغوی د فوټبال تروش تور کړی دی، همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي، او یو ډول خپل په منځ کې هم هنګي رامنځته کړې ده. نوروز که چیرې تاریخ یې وتړل شي، نوروز هغه څه دی چې په هند کې، همدارنګه په چین کې د چون زی په نوم، همدارنګه افغانستان کې د جمشید باچا له وخت څخه یا هغه څخه هم مخکې لمانځل کېدی. که دغه اطلاعات فرهنګ وزارت او تر څنګ یې د سیلانیانو اداره چې د کبی دواړه په همغږي سره د نوروز ورځې اقدامات، همدارنګه د دغه هیوادونو سره لکه هند، چین، همدارنګه ایران او یو شمېر نور هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، د دې سره په همغږي یو ټولنې رامنځته کړي، او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکړي، او د دغه ورځ په برکت به سیلانیان نور هم د افغانستان و دغه سیمو ته، همدارنګه د دغه هیوادونو برخې ته به رامات شي سیلانیان د نورو هیوادونو سره. موږ ځینې شاهدان د نسبي امنیت راغلی دي، همدا کندهار ته د کناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې دغه ځای طبیعت لري. د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري، تر څنګ یې ځینې منظرې سیمې لري. نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی، دغه ورځو تر خاص ځانګړې پاملرنه وکړي، دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایش هم د افغانستان څخه دوی داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی، نو د ده لپاره تخت تیار شوله او دا هم هغه ورځ څخه دوی باچا وټاکل شو او په دغه مناسبت سره دا ورځ لمانځل کېږي. یا هم د هریمند ترمنځ کومه جګړه وشوه، نو زراعت له یو مخه له منځه ولاړې اوس ودر سودا چې به دوه کاله وروسته بېرته راشنه شوله، نو په همدغه خوشحالۍ کې به نوروز کلمه رامنځته شوې ده او دغه ورځ به افسوې ده او دغه خوشحالي نور هم منځل شوې ده. شمالي سیمې تر ډېره پورې د نوروز د لمانځلو لپاره ډېرې ښه منظرې لري، همدارنګه مساعدې دي او دغه فرهنګ هم تقریبا هماغه سیمو څخه راپیدا شوی دی. نو که دغه ورځ ته ځانګړې پاملرنه وشي، یو خو به موږ د نورو هېوادونو سره یو ډول ملګرتیا رامنځته کړې وي، د نورو هېوادونو سره به مو یو ګډ څه رامنځته کړی او تر څنګ په اقتصادي لحاظ د سیلانیانو لپاره همدارنګه د نورو سیمو د خلکو لپاره دغه فرهنګ ځانګړې شوی وي او هغوی بدلې راځي.
ډېره مننه محسن صاحب، خوشحاله اوسې. ډېرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه، یعنې دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي. ښاغلی سات، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډېر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې، یعنې دوی کومې لارې کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کالی ګټور تیر شي.
قربان هیواد سیب، لکه څنګه ول چې حلیمی سیب هم په دې برخه باندې وګغی د زبا ډیر فراق نه زما خو یوازې نه یو یا د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوی کال ورځ دا ځوانان ګری چې د نوی کال ورځ یوازې د تفریح او د ملو لپاره ځنګړي شوی دا، او کچیر ته تفریح او ملي نوی نو د نوی کال ورځ نشته، نه د نوی کال ورځ یو نوی مسولیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوی مسولیت هم باید ادا کړي، لکه هغه چاري چې د هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغې نوی کال په نوی ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچولې شي. هغه خندونه چې دوی د دغې موهې او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یې د حل لار ولټولې شي او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچولې شي او یو د حل لار ورته جوړ شي، او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډوله پلان له ځانه سره ولري چې یو کلنی پلان دی چې په هغې کې ځینې کلنی ګزارشونه یا هغه موخې او اهداف چې دی د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي. د دې تر څنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د ښه د ترسره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان هم ولري، کومې چارې دی باید د دغه کال د دغه روان کال په لوم په حمل کې ورپسې په سور کې یا پر روانه میاشت کې دغه څه دغه کال دی په میاشت وویشل شي، خپلې موخې او اهداف دی په دغو میاشتو باندې تقسیم شي، او د دې تر څنګ اونیز پلان دی هم جوړ کړلی شي. ځینې هغه چارې چې وړي وړي چارې دي کولی شي په اونیو کې ترسره کړي، هغه پلانونه دي په اونیزو چارو باندې تقسیم کړي، او د دې تر څنګ په وروستیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضروریاتو سره سم باید ترتیب شي، هغه مصروفیتونه چې دی په تیر کې لري او یا په همدې کال کې دی پر هغې باندې مکلف دی یا رسمي دنده ده او یا له کوم کسب او کاروبار سره تړلی ژوند دی، نو دغه ورځني پلان کې د دغه چارې هم راټولې کړي. نو یوازې دا فکر چې د نوي کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي، زه وایم دا به هم غلطه وي، نه، د نوي کال په ورځ باید سړی د یو نوي ژوند پیل هم وکوي. په ژوند کې هغه ستونزې چې د په تیر کې لرلې په راتلونکي کال کې د هغې د خل لپاره د هغې د لمانځه وړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او په هغې باندې کار باید وکولی شي، او د دې تر موخ او هدف ځوانان څه ډول موخ او اهداف باید ولري. زه پدې اند یم چې یو ځوان دی اواز د ځان لپاره یو هدف نه ټکی چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ونه رسیدم نو بس ځوان پټک باندې ودرېږي اسمان پر ما باندې رالویږي. نه, یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي نو د ځان لپاره دی پړیز اهداف ولري. لومړی یو کې تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې دی پر خپل ذهن کې لري دی غواړي تبان د طبیعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا یو خدان د ولري. نو په لومړی قدم کې دا هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي وی غفلان کې دی ځای ورکړي. نو د دې ترڅنګ د یو دهم هدف هم یو دهم یو دویم لیارم لزان سره ولري. مثلا که زه چیرې د هدف ته نه رسېږم نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان می حالتل ستونزو سره مخامخ نشي. که زه د هدف ته نه رسېږم په دوم قدم کې به د دغې موخې او اهدافو لپاره کار کوم. او که بیا زه دویم هدف ته نه رسېږم یو دریم هدف هم زه باید لزان سره په کال کې ولرم چې که چیرته زه لومړی تم نه رسېږم دوم تم نه رسېږم دریم هدف ته هم زه باید ورسېږم. نو که چیرته موږ دغه فړیز اهداف ولرو ممکن هغه ژوند مو یو څه فارم او حساب دغه سره مخ کې ولاړ شي او د دې ترڅنګ که یو ځنګړی پلان کچړو چې ما وړاندې ویل دغه کال پر څلورو پلانونو باندې موږ وویشو کلنې میاشتنې اونۍ ورځې نه نو زبوري ما چې د ځوانانو ټول چارې با یو خطابي فیک دي طبيعه فتونه دي تحولات او بدلونونه دي هغه بیل خبره ده. نور هغه د ځوان کوم چارې چې دي هغه با په سم ډول مخ کې تللې وي.
ډیر زیاته مننه کوو استاد صاحب. خوشحاله اوسئ د خپرونې وروستۍ شیبې دي. غواړم دا بحث راټول هم کو خو د خپرونې په پای کې به له خپلو میلمنو وپوښتو چې په ډېره لنډه توګه دا پوښتنه ځواب کړي چې څه ډول ځوانان له دغه اوسني وضعیت ځان راایستلی شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کولی شي. حلیمي صاحب, دغه کوم وضعیت چې په ځوانانو راغلی ناهیلي سوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدلي دي یا باید لاړ شي له وطنه او که پاتې کېږي ځای کېږي, خو دوی څنګه کولی شي په وطن کې مثال یوه ژبه زده کړي پوهنتون ولولي؟ دا وضعیت خو دایمي نه دی, خو یو ورځ به دا مشکلات حل کېږي. که په یوه دقیقه کې دا پوښتنه را ځواب کړي مهرباني.
ګورې, یو شی ډېر اړین دی. موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو او هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کړي. دا تر ټولو اصل خبره ده. دومره خبره دا ده چې موږ باید زده کړه, موږ باید تحصیل, موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو. تقریبا په مخبرودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي. خصوصي سکتورونه دي, ان شرکتونه دي, یعنی په نورو برخو کې باید کار وکړي. دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره یو کوچ ټولنه اصلاح سي, د دې لپاره یو کوچ افغانستان جوړ کو. نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایطو ته مات نه سو, شرایط تغیر کړي. تاسو باور وکړئ سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته اړ شي. سیستم بل اخیره بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه, بغیر لا یو تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغیر کړي. اما موږ باید شرایطو ته مات نه سو. ځوانان باید ناهیلی نه سي. ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري, یو با اراده هغه ولري, انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیر زیاته مننه اغلی او ستا فضلي. له تاسې هم دا پوښتنه کوو. زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله دوی باید څه وکړي. مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي دا څه ډول کوی سي چې په ښه ډول یې تعقیب کړي. دغو حالاتو تاثیر دومره ډېر پرې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ په زده کوي نه. نو له دغه وضعیت څنګه دوی ځان راایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې. که مدرسه خلاصه وي دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي, که مکتب خلاصې دوی مجبور دي مکتب ووایي, او که پوهنتون خلاصې مجبور وي پوهنتون ته لاړ شي. که شخصی کارم کوي باید یو څوک برته تایید کړي چې تا دا کار کوي شي او نشي کوي. او بل ځوانانو ته ازادي نه ده وفات چې دوی وکول شي هیله چې کوم غواړي کوم پلانونه غواړي هغه پوره کړي. مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي د پاتل بیکار دي که دوی چیرته دن داخله غل دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي. زه خپل دې سره مخ شوم، زما خور ور سره مخ شوې ده. نو موسانی شرایط واقع ناهیلی کون
مشکلات خسته دی دا مشکلات ستا دی نو دا دی نو دا دا مشکلات با وجود چه باید وکی چه تاثیری کمی وی پی دا حالاتو بیا هم دوی وکا ولشی زدکری وکری او بلاخره مثال دا شرایط خکیگی دوی باقا وقتی سندم لری پویگی بام دست بناوی چه زدکری پنی مکی پریخی بی که پلان رو تکو کم دا غا پختان زواب کری
مجبوری که دا موسانی شرایط پشارون موږ دی هغه اګنور کو نه دی یو څنور چاره نشته هغه کوم خپل پلانونه چې لرو هیل لرو هغه باید عملی کو نو چون کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زموږ دی بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو که یو نه عملی کې بل عملی کو او بل دا چې موږ همیشه باید وسنی شاید ته هم دوه فکر ونه کو ځکه وختونه بدلیږي دی وخت د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي ممکن نن موږ په بد وضعیت کې وو خو خدا را کوم پلانونه چې راتون کې تلرو هغه باندې کار وکړو ترڅو کله چې وخت بدلیږي زمان بدلیږي شرایط بدلیږي به موږ پښمانونه اوسو حداقل دغه اوسنۍ وخت باید لاس هم ورنه کو. مثلا کچېره د زدکړې زمينه مساعده وي باید لاس یې ورنه کو. کچېره موږ کوم اقتصادي کار کوي شو کار ایجاد کوي شو چې موږ ترڅو نفر نور مصروف شي باید دا کار هم سره کو. ځکه انسان چې څوک ژوند دی مجبور دی یو خلاقیت تر سره کې یو کار تر سره کې ترڅو هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه هیله مندم چې څوک پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې راونشي او عملی کې خپل پلانونه او په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ لکه زما د مور خبره وایي چې زده کړه تر سره لاندې کېږي یو وخت به استفاده کې. ډیره مننه کور مو ودان
خوشحاله سره ډیره مننه د خبرونې د پای شی بی دی. په اخر کې دا خبره کوو چې خالی دا نه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساد او ښاغلي احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره ونډه واخیسته. او له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.